دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو دا یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې چارواکي د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړي او په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیات د ملي اردو سرتیري وشل شوي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی پر وسلوالو طالبانو د فشار اوړلو خبره کوي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده او راپورونه وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونه کړي دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د خبرونو تفصیل د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف د غهیوات ته دوه ورځنی سفر کړی پر وسلوالو طالبانو د فشار اوړلو خبره کوي. د ناتو په سازمان کې د امریکا دایمي غړي او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې طالبانو ته خبرداري ورکړی چې هیڅ کله به په غهیوات کې جګړه ونه غټي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د وسلوالو طالبانو روحیه کمزورې شوې ده. د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه دایمي غړو په کابل کې له افغان ولسمشر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له مشانو او هم د هرات او بلخ له چارواکو سره لیدلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلای سي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د شوسلوالو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګه او نادلي ولسوالۍ کې په دوو جلا چاودنو کې دوه تن وژل شوي او لاس نور ټپیان دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي. د هلمند چارواکي وايي مخکې تر دې چې برید کوونکي هدف ته ورسیږي په نشه سوي دي. په یو بل خبر کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وايي د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتلس افغان ځواکونه وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په تیر ازادي راډیو ته وویل
د سپي دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوسټ باندې چې د فراه بلابلوک ولسوالۍ کې زیات ځایه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنج شنبه په ورځ ویلي وو چې د بالابلوک ولسوالۍ په ګنج آباد او ګرانی سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې څلوېښتو طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله. افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د غیر رسمي سیمو د ملکیت سند د ورکړې په افتتاحیه غونډه کې ګډون وکړ او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته د جایدادونو د ملکیت سندونه ور وسپارل. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلي چې د هرات والی محمد آصف رحیمي په دې مناسبت ویلي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو ثبتول د افغان حکومت له ستراتیژیکو پروګرامونو څخه دی. ښاغلی رحیمي زیاتوي دا پروګرام به د جایدادونو د غصب په مخنیوي، د املاکو مربوط ستونزو د کمولو او شو خدماتو په وړاندې کولو کې اغیزمن تمام سی. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومر. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونو کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د درې نوي کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومر. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون په تیړه ازادي راډیو ته وویل
استاد بختانی زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ راوښود. دا د دغه زلمیانو د هغه ادبي او فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
سر څېړونکي عبدالله بختانی په بیلابیلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې له سلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ وو. زموږ غله ازادي راډیو وري راپور نو وايي چې پاکستان په خپل خبره کې د وسوالو ډلو پر ضد اقدامات ونکړي دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل سي. رویټرز خبري ایجنس او انډیا ټوډې ورسپنې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنځمې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې داخل سي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د لابیا بانکونو او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادو ته پور ورنکړي. خو د پاکستان د مالیه وزیر رانا محمد افضل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه د دې ځنګړي ډلې لخوا رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی او یوازې د رسنیو راپورونه ورته رسیدلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رائے اخیستنې د کابل په وخت د نن شپې تر نهه نیمو بجو پورې ځنډولې ده. دغه تړون په اړه رائے اخیستنې د سه شنبې ورځ راهیسې څو ځلې ځنډول شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملاساته راډیو نو ورته لوړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ناتو هغه هیئت چې د افغانستان وسنی وسیت درځونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیاتو د ملي اردو سرتیرو تمرکز شوبلا وختي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو واوري چې په شمال زون کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په څو ولایتونو کې د داعش او طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. د یو شمېر ګوندونو او سیاسي بهیرونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا ناتو هغه هیئت چې د افغانستان وسنی وضعیت درځونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کوي. په ناتو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په کابل کې وی خبري غونډه تول نه غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال له کابل رپورټ لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو د ناتو ماموریت له مسولینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبیلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي.
وی آر ناٹ لټ افغانستان بی ریون
د وی موږ د اجازه نه ورکو چې افغانستان دی وزل بیا د تاریخوالي پړاو تلار شي. هله رو چې طالبان د درکړي چې دوی نشي بریالي کېدای. خبرداوی چې دوی د مذاکراتو میستر شي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نو موري دا شنوول دوی نه هیڅ متحدین لري چې په یو خپل په افغانستان کې د سولې غوښتون کړي او پرته لشک چې په افغانستان کې سولې به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت غیس پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکو جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیوال ټولنه د افغانستان سره د خپل همکارۍ وشمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیس په برخه کې د همکارۍ په دوام ټینګار کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کارنلیوس زیمرمن وای دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز د افغانستان په ثبات ده. دغه په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوريو لپاره مهم ده. بلخوا په افغانستان کې د غوس ماتر ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وای د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه مت شوی او افغان ځواکونه ورس تر بلې د پیوړ کېدو په حال کې دي.
A lowering of ambition of the Taliban.
د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړي او دوی دا د ځان لپاره امتیاز بولي. که څه هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد بولي. دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدونو کتنو د وخت په اړه سند ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوزل میوردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ناټو هیئت په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د زیات فشار راوړلو غوښتنه کړې ده، نن بیا د افغانستان له بېلابېلو برخو نه د بریدونو او همدارنګه د چاودنو خبرونه ورکړل شوي. په کابل کې د شش درک په سیمه کې یوې انتحاري حملې نن لږ تر لږه دوه کسان وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل په مړو او ژوبلو کې ولسی خلک هم شامل دي. همدارنګه په هلمند کې هم دوه چاودنې شوې وې چې د لسو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه. په دې اړه په تېرو خپرونو کې رپورټونه لرل. په فراه ولایت کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لس تنه د دولت وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د فراه د ولایت د دې برید په اړه حال سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت په بلابلو ولسوالۍ کې د ملیو ځواکونو پر امنیتي پوستې د دولت وسلوال مخالفان لخوا برید شوی دی. د فراه ولایت د بلابلو ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد د ازادي رادیو سره په خبرې کې وایي چې په دغه برید کې تر شلو تنو زیات د ملیو سرتېري وژل شوی دی. د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې شوی او تر ساره جګړه وه. ولسوال همداشان وایي دغه پوستې ته امنیتي کومک نه رسېږي نو له همدې امله یې سقوط کړی دی. لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسن دولت سوال مخالفان هم په دغه برید کې وجل شوی دی. د یادونې وړ چې په ورستۍ کې په فراد ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوسټو زیات شوی او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
دوستانو و موردل چې په فراه ولایت کې په یو برید کې افغان ځواکونو هم درنګ وسلوالو طالبانو تمرګ شوب لا وخت ده. لک تر لګه د ملي اردو شل سرتيري او د چارواکو په وینا لس تنه طالب وسلوال په ورستۍ نخته کې وژل شوی دي. خو په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د 209 هم شاهین کلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د عملیات امدا محل په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډ ځواکونو لخوا دوام لري. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زيل سیمینور حال راکي.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوال او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبه په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز دروشت په نامه او همدارنګه په بغلان ولایت کې د البرز څلوروشت په نامه عملیات پیل شول. د شاین قل اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر شپارس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو په وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل د شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د پسرلي پر رانژدې کېدو سره د طالب وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حملې وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واوري. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خونسا کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
تحرکات خصمانه و وحشیانه داشته باشد. این که ما قبل از تحرکات دشمنان ما عملیات پیشگیرانه را اندازی کردیم تا از این طرف پلان دشمنان خوشان شد و از طرف دیگر ما تانسته باشیم ساعت و سرعت کامل دستان تلاشی بکنه نیروی امنیتی را در اونجا بیشتر مستقر بسازه.
با بلخ که دشاین قلولو چارواکی وی چه پا چهار بلک و شلگره و لسفلوی که هم ده طالب و استوالو فعالیت زیاد شوی چه ده هقوی ده لمن زولو پا مقصد با در جد پاوزی عملیاتو لمن یادو سیمو تا وقت زول شی. پام ده هر که پا بلخ که پاوزی شنون که بیاده ده دول عملیاتو پایلیدل ده دخمن ده تحرکاتو ده دفکاولو پا برخه که اغیز من بولی. ده پاوزی چارو کارپو محمد عتیب خیاسی پاره وای.
را اندازی چنین عملیاتو قبل از تحرک دشمن میتونه که محصر وقتی شوا و تحرکات دشمن دفع بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازي هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاد او کوهستاناد ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشیانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو په مزار شریف کې مو د پوځي عملیاتو وبخې د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې مو د پوځي عملیاتو د پایل پاړه خبر واورید چې د مزار شریف څخه زموږ خبريال راستولې وو. په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ورستیو هوایی بریدونو چې د وسلوالو پر اهدافو باندې کیږي ښه نتیجه ورکړې ده. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ راوړو.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرې یوه میاشت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرنۍ ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ شوی.
په دا تیره یوه میاشت کې چې بهرنیو قواوو کوم هغوی بریدونه کړي دي، په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. ویلی شم چې مونږ غوښتل چې د حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولی کله چې دوی غوښتل مونږ باندې حمله وکړي ناتو ورباندې هغوی حمله وکړه چې هغه هم د 14 نفره له منځه لاړل.
ښاغلي قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشتې هم وایي چې د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګراف راټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه لنه چې بهرنۍ ځواکونه په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه پیل کړي دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. دې واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلی سو چې ورکړې ده، پخوا به جنګونه او ناامني ډېرې وې، خو اوس هغه د جنګونو مخنیوی سوی دی. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي.
بل خو بیا شنن کې د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونه به پایلې بولي او غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تقویه شي. سیاسی شنن کې احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسې ویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه کوي نسی تقویه نسی، چې بمبارونه مو سیمه یې وینو، خلک په کندوالو کې شهیدان سي، مړی سي، طالبان مړی سي، هغه منځ کې هم دغه په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنگري جنگي چې د دشمن سره ځای ونه سي هغه خوندې کې ټینګې کې تاسو ویني سش کال دریم کال دی روزګان ته د ټوپک مرمۍ را رسیږي.
ځای خلکو دغه راز ویل چې د بهرنۍ ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د یادونی ورده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې دغلته د بهرنۍ ځواکونو هوایی بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په 3 کیلومترۍ کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د یو شمیر ګوندونو او سیاسي ډلو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. دوی د شنبې پروس په کابل کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریز له رسنیو سره شریک کړ او په شفاف او عادلانه او ټول منلو انتخاباتو یې ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د شلو مخکخو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استادو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکري وخت ترسره کړي. دوی د شنبې پر ورځ په کابل کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډ اعلامیه زمری علي هدي ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغیزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګه راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په نام نسیمو کې اوسېږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونی ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سمود مخکې د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډه ده چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسون مرستیال مازولا دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روان دي که همدا شان مخته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. خغل دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپل ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکنې ته پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډېر زر پیل شي. د دې کمیسون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن او بخي پرون ازادي راډیو ته ویل د نوم لیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود د میاشتې تر 15 پورې په ټول هیواد کې درویش زره کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی له ښاغلي سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې پایل کې خپل سیاد وای
د ټایم لاین مطابق د یو سولوشن لمخ کې باید ټایم لاین د لیکلو لړۍ پایل شي. یو لپاره منظم وخت موږ په ټایم لاین کې په نظر کې نیول شوی ده او د موږ اکثرات کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتنام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه ان شاء الله حوت د حمل د 15 نیټې څخه پیل کیږي.
د درویش زرو کارکونکو د ګمارلو د غلړۍ به دقیقا کله پیل شي؟
مونږ د څلور د ولایتونو کې ولایتي ریاستونه لرو. مونږ هغه ته مونږ مخکې دستور ورکړی و چې واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد اخري تاریخ دوم د حوت و چې پای ته ورسید. اوس هغوی د دې په شارټلیسټ باندې کار کوي او د شارټلیسټ خبر وروسته د شفاف امتحان او انټرویو له لارې به واجدین د شرایط وکولای شي په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري. هغوی به استخدامي کې او ان شاء الله د کله چې لړۍ د سپتنام پیل کیږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي ګواښ دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه مونږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم مونږ د افغانستان د دفاع وزارت سره، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره مونږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې مونږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوم لیکنې له بهیر وروسته تاسو یې نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوم لیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي او هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کیږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایم لاین مطابق هغه د نوماندانو نوم لیکنه راځي هغه په پیل کې یو بیا دغه د شکایت کمیسیون د دوی د شکایت لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی دا او بیا اخري نوملار دي نوماندانو د سی هغه اعلانېږي او بیا به وروسته دغه نه د انتخاباتو د ورځې ته د رسیدو لپاره هغه د ټایم لاین مطابق کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دي او کومې چارې دي باید سرته ورسې لپاره باندې چې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیادو چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ له ازادي رډیو ناوړي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاریز واک د نړیوال سازمان لوروستي اقدام هر کله وکړ. د ریپورتونو لمخې کا پاکستان په خپل خاوره کې د تونلار وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونکړي، د اف آی ټی اف یا د مالی عملیاتو د کاریز واک نړیوال سازمان به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویل په لیست کې شامل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا یو پر ځای اقدام دی او کابل تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ ملاتړ به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې دا اقدام به په نړیواله کچه د پاکستان په حقوقي او سیاسي دریز ناوړه او نه جبرانیدونکي اغیزې ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دی وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی وو. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي. هر هغه څه چې اوس پیښ سوي دا خپله دا په ډاګه کوي چې دغه هېواد له ترهګریزو له ملاتړ لاس نه دی په سر سوی او په خپله خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د قطع کېدو او باعث کیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي، د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای شي. رویټرز خبری اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنځشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خلیج کې شامل سي، د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادونو ته پور ورنکړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل وو. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت ترڅنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
حیثیت لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي، ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې، اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا تغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دینه خپل لمن رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کیږي هغه ټکنی کیږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
اوس هم د آیا پوهیږئ له لړۍ څخه عصمت ساروان یو نوی سره اوري.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې تر ژغ د چټک مسافر وړونکو الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو په همدې سره زموږ دا پښتو ماخمنې نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. فرشتنګای د وړاندې کولو لپاره ستډیو کې ده.